په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د خپل کوربه سړی او نورو همکارانو سلامونه ومني. د ازادي راډیو د دوو مازیګرانیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې په راپورونو کې اوري. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره قوي اراده نشته. خو تر هڅه مخکې فرشته جلالزی خبري مجله په خبرونو پیلوي.
نن په لوګر کې ګڼ شمېر ملکی کسان په چاودنو کې زخمیان سول. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر نن له یوې مرګونی حملې څخه ژوندی وتلی دی. د بشار الاسد رژیم دا رپورټونه رد کړي چې وایي د دغه هیواد د ترمسه په ښارګوټي کې د حملې پر مهال د ټانکونو او هلیکوپټرو څخه کار اخیستل سوی دی. او د مصر نوی منتخب ولسمشر محمد مرسي نن د افریقایي هیوادونو د رهبرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ایتوپیا ته تللی. پوره خبر نو اوري. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پلالم په شار کې نن سهار په دوپر لپسې چاودنو کې شل تنه زخمیان دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر رئیس خان صادق عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې لومړی چاودنه د حسین خیل ټاور مخې ته وسوه او دوهمه چاودنه څو دقیقې وروسته په همدې سیمه کې د امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو په ګڼه ګوڼه کې وسوه. دغه پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په عین حال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر نن سهار په مرکزي بغلان کې لوی چاودنې څخه ژوندۍ ووت. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید تر پیښي څو شیبې وروسته د ازادي راډیو ته وویل
زمانی که ما روان بودیم به طرف خوندوز و از بغلان مرکزی دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان به خاطر ایجاد وحشت و برهم زدن ابو فضای صلح و آرامش باز به یک جهت دیگه دست دادن.
په دې پېښه کې د ښاغلي عبید درې ساتونکو زخمیان سوي چې رپورټونه وایي د یو روغتیايي حالت نازک دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د اسناد نه لرونکو افغانو کډوالو لپاره د پاسپورټونو د ویشلو لومړی پروسه بشپړه سوه. د دې وزارت بیان نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل چې څه باندې یو میلیون افغانانو ته په ایران کې پاسپورټونه ویشل سوي دي او ډېر ژر به دغه پروسه دوهمه مرحله هم پایلسی. خو په ایران کې یو شمېر مشت افغان کډوالو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ستونزې لا نه دي حل شوی او ګڼ شمېر کسانو د اسناد او په اخیستلو کې ستونزې درلودي او نه دي توانېدلي چې اسناد ترلاسه کړي. او په پکتیکا او فراه کې پنځه تنه ماین ایښودونکي د ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. د پکتیکا والي د والي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه ماین ایښودونکو غوښتل د خیرکوټ ولسوالۍ په مالیزیو سیمه کې پر سړک ماین کښېږدي خو د خپل ماین په چاودنه کې ووژل سول. یو بل خبر کې داسې ویل سوي چې د فراه د والي د ویان د عبدالرحمن ژوندي په حواله چې دوه تنه ماین ایښودونکي تېره شپه دغه ولایت په فراه رود ولسوالۍ کې د خپل ماین په چاودنه کې ووژل سول. د بشار الاسد رژیم دا رپورټونه رد کړي چې د دغه هیواد د ترمسه په ښارګوټي د حملې پر مهال د ټانکونو او هلیکوپټرو څخه کار اخیستل سوی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویان جهاد مقدسین په دمشق کې خبریالانو ته وویل چې د دوی حکومت له ټانکونو توپونو او الوتکو کار نه دی اخیستی. دا وایي موږ ته پرون د ښاغلي کوفی انان لخوا یو لیک هم راورسېد چې د بهرنیو چارو د وزیر لپاره لیکل سوی و. څرګنده ده چې دغه لیک په ترمسه کې د وروستیو پیښو په ارتباط دی. د دې لیک په اړه دومره ویل کېدای سي چې د ترمسه د پیښې حقایق نه څرګندوي او په ډیپلوماتیکه ژبه باید ووایم چې په دې لیک کې ډېره بیړه سوې ده. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي ماموریت ویان دی سوزان ګوشه نن په دمشق کې رویټرز ته وویل چې د ترمسه په ښار کې د تیرې پنجشنبې په ورځ د پوځي عملیاتو ترسره کېدل دوی تاییدوي. دې ویل زموږ څارونکي پر داسې کورونو ورپېښ شول چې د وینو ډنډونه وو او د یو شمېر کورونو په خونو کې د وینې نښې وې. د مصر نوی منتخب جمهور رئیس محمد مرسي نن د افریقایي هیوادونو د رهبرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ایتوپیا ته تللی. دا اول رسمي سفر دی چې د ایتوپیا ته کوي او د لومړی وار په رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی و. په 1950 میلادي کال کې د مصر پر پخواني ولسمشر حسني مبارک په ایتوپیا کې ناکامه مرګونی حمله وسوله. هغه راهیسې محمد مرسي د مصر لومړی ولسمشر دی چې بیا دغه هیواد ته رسمي سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د مصر له لوړو دوه پوځي مشرانو سره وکتل. میرمن کلینتن نن له مارشال حسین تنتاوي سره چې د حسني مبارک د رژیم تر لنګېدو وروسته یې واک چلاوه خبرې کولې. عراقي چارواکو نن له یو پاکستانی کمپنۍ سره د ګاز د استخراج مقدماتي قرارداد لاسلیک کړ. د عراق د تیلو وزارت نن د پاکستان پټرولیم کمپنۍ ته دا اجازه ورکړه چې د دغه هیواد د دیاله ولایت په 6000 کیلومتر مربع سیمه کې د ګاز د ایستلو لپاره کار پیل کړي. په دغه قرارداد د لاسلیک پر مهال د پاکستانی کمپنۍ یو لوړ رتبه مسؤول وحیدی وویل:
Today's event marks basically the beginning of
a شغلی عبدل وحید وای د نن ورځې پر مختګ نه یوازې دا چې زموږ د دوو کمپنیو د دوو شرکتونو ترمنځ د نوې اړیکو د پیل معنی ورکوي، بلکې د دوو ورونو هیوادونو ترمنځ هم د نوې اړیکو پیل دی. موږ غواړو چې په دغه برخه کې ټینګ روابط ولرو. د جاپان په کیوشو ټاپو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو په وجه د راغلو سیلونو له قربانیانو سره د مرستې پروګرامونه نن هم جاری و. د خلکو لټون لا تر اوسه هم روان دی او د لټون ډلې سیمې ته استول سوي دي. ویل کېږي چې تر اوسه لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي دي. رپورټونه وایي چې د سیل اوبو لارې او سړکونه تخریب کړي دي او لږ تر لږه 5000 کسان په سیمه کې بند پاتې دي.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مازیګرنۍ خبري مجله کې واوریدل. د اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره قوي اراده نسته. یو شمېر افغان سرتیري شکایت کوي چې روغتیایي ستونزو ته یې پام نه کېږي. وسلوالو په میدان ورده کې یوه ښځه او یو ماشوم وژلی دي. د رسنیو په قانون کې د تعدیل غوښتنه وسوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر میشتو افغان کډوالو د ویزو د ورکړې ویش پیل سو. تر شپږنیمې بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره قوي اراده نسته. د دې ادارې مشر نن په د اداري فساد د لمنځوړلو د څرنګوالي په اړه په یوه مشورتي غونډه کې چې خبرې کولې وویل ځینې ادارې له اداري فساد سره په مبارزې کې لازمه همکاري نه کوي. جزئیات د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې ادارې مشر د رشوت په تور د دوو څارنوالانو بیرته پریښودل، د خپل سر کورونو د جوړېدو په مخنیوي کې د کابل ښاروالۍ نه همکارۍ، د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره د یوې قوي سیاسي ارادې د نشتوالي په اړه د مثالونو په توګه یاد کړل. عزیز الله لودین دغه خبرې د یک شنبې په ورځ د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې په یوې مشورتي غونډه کې وکړې.
زه دا منم چې تر اوسه موږ په دې نه یو بریالي شوي. سو هغه کارونه مو چې باید په دې دوه کلونو کې ترسره کړي وای وسمونه دی کړي. دا اوس له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو لس موازی ادارې موجود دي. هر یوې ته چې وګوري په ډالرو ماشونه اخلي. د خدای لپاره ماته یو راپور راځي چې ډاکټر سیف د پلاني ځای ګمرک یو ځل تفتیش کړه. د یو کورنۍ او کسب کې خېل دي. درې سلور ورځې مخکې هم دوه سرنوالان چې رشوت یې اخیستنې ول شوی وو، خو له بده مرغه چې دواړه د ضمانت له مخې خوشی شوي دي.
خغلی لودین په هیواد کې د امنیت نشتون او په ځینو دولتي ادارو کې د ماشونو ټیټوالی هم د اداري فساد دوه نور لاملونه وبلل. په یاده غونډه کې یو شمېر کارپوهانو هم په حکومت انتقاد کوي چې د اداري فساد په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د داسې یو سند په حق له معلومات ورکړل چې د وزیرانو شورا ته وړاندې شوی، خو تر اوسه یې په حق له پریکړه نه ده شوې.
دا د کرنې د وزیر آصف رحیمی لاسلیک دی. هغه د وزیرانو شورا ته ویلي چې د عمر ځمکه غصب شوی، خو د وزیرانو شورا هیڅ په دې حق له پریکړه نه کوي. چې په پروان کې 218 جریبه، باګرام کې 20000 جریبه، فاریاب کې 1121 جریبه، بدخشان کې 600، بادغیس کې 1500 جریبه، کندوز کې 1900 جریبه، کندهار کې 1000 جریبه او په غور کې 255 جریبه ځمکه غصب شوې ده.
یو شمیر کتونکي وایي چې د ولسمشر کرزی د کابینې یو شمیر پخوانی او اوسنی غړي د محل اداري فساد سره د مبارزې په اداره کې دوسیه لري چې دغه اداره یې نمونه نه افشا کوي.
د افغانستان د ملي پوځ یو شمېر سرتیري شکایت کوي چې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د پروسې د پیل سره یې روغتیایي ستونزو ته پاملرنه کمه سوې ده. دغو سرتیرو له بېلابېلو سیمو څخه ازادي راډیو ته ویلي چې د اداري فساد له کبله په ځینو پیښو کې د چارواکو د لازمې پاملرنې د کموالي له کبله ځینو ټاپیانو سا ورکړې ده. مسوم میوند دغه شکایتونه په خپل رپورټ کې راخیستې دي.
یو شمیر سرتیرو د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو خبرونې ته د تلیفون له لارې په دې اړه شکایتونه کړي او له اړوندو چارواکو یې د جدي پام غوښتنه کړې.
زه د ملي اردو سرتیری یم. د هرات په کشک کوهنه کې د پوځ یو سرتیری ژوبل شو، نه الوتکه راځي او نه کاروان. د ډېرې وینې د بهېدو له امله بل اخره نوموړی سرتیری مړ شو. څلور ملګري مو په یوه میاشت کې ټپیان شول، نه الوتکه راغله او نه هم د پوځ کاروان. د ظفر له قول اردو نه تر دې ځایه درې ساعته لار ده. د ټولو ځوانانو زړونه له عسکرۍ نه تور شوي دي. موږ ډاکټر نه لرو. یو تن مو چې ناروغه کېږي نو مو د کنډک قومندان ته راپور ورکوو. قومندان وایي چې دریشي ور بدل کړی او وی باسي چې خپل کور ته ولاړ شي او نور ملي اردو ته رانشي.
ازادي راډیو ته شکایت کوونکو څوتنو پوځیانو وویل چې پخوا به د ټپي کېدو په صورت کې ایساف ځواکونو ژر تر ژره د هلیکوپتر له لارې روغتیایي مرکزونو ته رسول، خو د دې په وینا له کله چې په ځینو سیمو کې بهرني ځواکونو امنیت افغان ځواکونو ته سپارلي، د دغه ډول ستونزو پر وخت سملاسنیوی نه کېږي. په عین حال کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري د څښاک د پاکو اوبو او د مناسبو خوړو له نستوالي هم شکایت کوي. د روغتیایي مسایلو په اړه د ملي اردو د سرتیرو شکایتونه مو د ملي اردو د صحیح چارو له ریاست سره شریک کړل، خو د ملي اردو د روغتیایي چارو رئیس ډاکټر مساوردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول هیواد کې د میلیارد عسکرو ته روغتیایي اسانتیاوې په پام کې نیول سوي دي.
موږ د خپلې اردو لپاره په ټولو زونو کې ساحوي شفخانې لرو چې په څلورو زونو کې فعلا موږ ساحوي شفخانې فعالې دي، چې هغه د ګردیز شفخانه ده، د قندهار شفخانه ده، د هرات شفخانه ده او د مزار شریف ساحوي شفخانه ده. د قلوردوګانو په ساحه کې ساحوي شفخانه نه وي خاطر لرو. د قلوردوګانو په ساحه موږ کلینیکونه لرو چې په دې کلینیک کې ډاکټران موظف دي، ټول وسایل د دوی د کومک لپاره لري.
د پوره تجهیزاتو، وسایل او نورو اسانتیاو د نستوالي له امله له پخوا څخه هم د اندېښنه موجوده و چې د انتقال له پروسې سره به افغان ځواکونه له یو شمېر ستونزو سره مخ شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې له 1 میلیون نه زیات تو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر بشپړ سو. د دې وزارت وایند ویل چې 15 زره نورو افغان کډوالو ته به د پاسپورټونو ورکول یو میاشت وروسته پیل سي. خو ځینې کتونکي وایي چې د پاسپورټونو له ورکولو سره سره په ایران کې په دې وروستیو کې افغان کډوال له نویو بندیزونو سره مخ سوي دي. نور جزئیات د محمد قاسم سولمل پر رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي چې په ایران کې افغان کډوالو ته د پاسپورټونو له ورکولو سره به دغه کډوال له ټولو هغه امتیازونو برخمن سي چې د دې هیواد ات پای لري. د بهرنی چار وزارت ویان جانان موسازی د اکشن بی پروس په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې دوی په ایران کې هغه 1 میلیون افغانانو ته چې قانوني اسناد نه درلودل پاسپورټونه ویشلي.
توزیع پاسپورټای افغانی به موجود
په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورټونو ویشل به د افغانی اتباعو حقونه خوندي کړي. لادینه وروسته افغانان کولای شي د خپل اسناد لمخې خپل اولادونه په ایران کې خوندیو او په همتونونو تواستوي. هغه کولای شي روغتیایی بیمه ترلاسه کړي. دوی د غراس کولای شي چې په کوم حالاتو کې چې د دوی حقونه مراعات نشي د ایران محاکمو ته مراجعه وکړي.
په محاکم ایران
موسسې زیاته کړه کوم کډوالو ته چې پاسپورټونه وشل کېږي د ایران لخوا ورته لمړی درې مشتنی ویزه ورکول کېږي چې بیا به موده نور هم اوږده سي. که څه هم چارواکي ډاډمن دي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورټونو په ورکولو سره به د هغوی ستونزې هوارې سي، خو یو شمېر کتونکي په دې اړه شک څرګندوي. دوی هغه ستونزو ته اشاره کوي چې په دې وروستیو کې د ایران په ځینو سیمو کې افغان کډوال ورسره مخ سوي دي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په ایران کې چې کوم پاسپورټونه افغانانو ته ویشل شوي له هغوی نه زیاتې پیسې اخیستل شوي. د هغوی د یو کال د کار ګټه یې ځینې اخیستې. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په دې وروستیو کې افغان کډوال په ایران کې د خوراکي موادو د اخیستلو او ډریوري څخه هم منع کړی شوي دي. نو دا درې میاشتني پاسپورټونه چې دوی ته ویشل کیږي دا د دوی کومه ستونزه حلولی شي؟
د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي، خو زیاتره وختونه په ایران کې له کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکول کېږي.
د آزاد رسنوی د ملاتړ مؤسسه نه د رسنوی د نوي قانون په مسوده کې د تعدیل نسخه د یک شمې پرز د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارله. نوي مسوده چې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا ترتیب شوی نږدې دوه میاشتې مخکې د نظر اغوښتنې په هدف خبره شوې وه. د آزاد رسنوی د ملاتړ نه مؤسسې چارواکي وایي چې د جوزا پر اومه نیټه یې په دې اړه د ژورنالیستانو او مدني ټولنو ملي کنفرانس رابللی و چې د څلورو زونونو د نمایندګانو په ګډون 144 استازو پکې ګډون کړی و. جزئیات د رحمت الله افغان پر پټ کې.
د نړۍ د ادارې مسول وحید الله توحیدی وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په جوړه شوې مسوده کې د رسنیو د عالی شورا لدیا له سغړې څخه چې یوازې دوه تنه خبریالان دي نور ټول دولتي چارواکي دي. خو د توحیدی په وینا دوی وړاندیز کړی د رسنیو په عالی شورا کې د خبریالانو او مدني ټولنو 15 تنه او همدارنګ له څلورو زونونو څخه یو کس هغه هم په انتخابي شکل شامل شي. ښاغلی صدیق الله توحیدی د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وغوښتل چې د نوي قانون په مسوده کې د دوی تعدیلات شامل کړي.
تقاضای ما اطلاعات او کلتور وزارت په استازیتوب موله شغلی مبارز رشیدی څخه غوښتنه داده کله چې تعدیلات وړاندې کوي نو د خبر اعلان او مدني ټولنو د وړاندیز پر اساس د تعدیلات رامنځته سي.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې همدار ازول چې د رسنیو په عالی شورا کې دي درالانشا هم زیات کړای شي او سره په څنګ کې دي د ټولیزو رسنیو د کمیسیون صلاحیتونه او وظایف د رسنیو عالی شورا ته وسپارل سي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ نشراتي مرستیال دین محمد مبارز راشدی د نوی موسسې لخوا د قانون تعدیل شوی مسوده واخیستله. هغه زیات کړه په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت ټولو خلاص تر اړونه د مطبوعاتو ازادي ده او کوښښ به وکړي چې په هیڅ ډول ځان ورته ونه رسیږي.
بعضی از موارد
ځینو مواردو کې اصلاحاتو ته اړتیا سه. که چیرې نن ورځ سل په سل کې د تغییر راوستلو امکان نه وي او یا لازمه ونه ګڼو، په ځینو ټکو کې د ازادۍ د شوالي لپاره لازمه ده چې بدلونونه راولو.
ښاغلی راشدی زیاته کړه حکومت ژمن دی چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ ملاتړ وکړي او د بیان ازادي تضمین کړي، خو په دې برخه کې د رسنیو رول هم د پام وړ دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
چارواکي وینا څرګندو وسلولو کسانو د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تیر شپه یو میرمن او یو دوه کلن ماشوم وژلې دي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې وسلولو دغه کسان په کوم تور وژلې. سید شاه سقیم پر دې مسلې رپورټ رالېږلې.
چارواکي وایي یو شمیر ناڅرګند وسلوال کسان د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تیر شپه یو کور ته ننوتي او هلته یو میرمن او یو بل دوه کلن ماشوم وژلې دي. پیښه تیر شپه د 11 بجو په شاوخوا کې د سید آباد ولسوالۍ فزر څنګه سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو د میرمنې او ماشوم تر وژلو وروسته د پیښې له ځای څخه پښې سپکې کړې دي. دی وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې وسلوالو ولې دغه کسان وژلې، خو وایي موږ یې په اړه پلټنې کوو.
بیگاش پر سدابات پر زرچانگ ای واس سیمه ده پدی کلی کی واس نمالوم واس سوال دی واس معلوم نوی دوی ورغلی یو کور تا ده خزا چی مینا میگی دوی یو دو کلان زوی پرهاد میگی ده سر کور تا ورغلی دی و کورا دی وشتلی ده خلق انتخفی دلی دی مزمون پراتین تروس دی پر روان دی و تروس خرای نتیجه نده ورسره.
تروس پوری کمی وسلوال دلی ده پیخ پا اده چند دی ویلی سو ورز وران دی طالب وسلوالو هم ده سید آباد ولسوالی لبر جانجای کلی چه خیوه خیز تختولی و چه تر تختولو 15 ورز ورسته دولت او بحرانوی سرتی رو تا ده جاسوسی پا تور ورزلی و.
د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه تل د تور شیشو لرونکو موټرانو امنیتي ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي په همدې هدف د تور شیشو لرونکو موټرانو د ټولولو پراخ کمپاین پیل کړی. نور حل د احمد شاه فطرت پر پټ کې.
د امنیتي چارواکو په وینا تر اوسه تر سلو زیات د تور شیشو موټران د فرا په ښار کې درولې دي. امنیتي چارواکي وایي په موټرانو کې تور شیشې د نامنې یو عمده عامل دی. د فرا ولایت امنیت قمندان مل پاسوال غانور وایي چې دوی کره شواهد لري چې د تور او دودو شیشو د موټران څخه په استفادې چاودیدونکي او مخدره توکي د یو ځای بل ځای ته لیږدول کیږي. د امنیت قمندان په وینا دوی په دې برخه کې ډېر جدي دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې موټرې تور شیشې ولري. یو شمیر تراګر قاچاق کوونکي او لډبه خلک د تور شو څخه ناوړه ګټه اخلي او د ملي ګټو په وړاندې کړنې پرې ترسره کوي. د تور شو موټرونو په واسطه چاودونکي توکي هم ډېر ځلې ښار ته داخلیږي. په همدې حال کې فرای اوسیدونکي هم د تور شو موټرونو نیونه د امنیت په ټینګښت کې اغېزمنه بولي. دوی وایي چې دولت باید دولتي چارواکو ته هم اجازه ورنه کړي چې تورې شیشې په موټرونو کې نصب کړي.
په دې کار مو ډېر خوشحاله یو څوک
ملکی که شخصی زما رو خیلی کار خوبی هست به خاطر که به انسان های شخصی که هست شیشه دودی ضرور میه ایش لازم نیست.
په فرا ولایت که تور شیشو بی اسناد موتران شمیر زیاد دی د چارو شنن که وایچ د بی اسناد او تور شولرن کو موتران په برخه کې باید دولت جدی پاملرنه وکړي ځکه دغه توکي د نامنې سبب ګرځي.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو دا خبری مجله تر شپږو بجو او دیر شو دقیقو ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حکومت د یو شمیر نورو ادارو او بهرنیو مؤسسو په مرسته د ماشومانو د ستونزو د حل لپاره نوی تعلیمي نصاب ترتیب کړی دی. دغه نصاب د هیواد په پوهنتونونو کې عملي کیږي. د لوړو زده کړو وزارت وایي ترتیب سوی نصاب به د نصاب د پراختیا د کمیټې لخوا وکتل سي او له هغه وروسته به یې عملي کېدو ته تدابیر ونیول سي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د هیواد د ماشومانو د ستونزو اوارۍ ته د نوي تعلیمي نصاب د ترتیبولو خبر ورکوي چې همدا وزارت وایي دم ګړی په هیواد کې څه باندې شپږ میلیونه ماشومان له خطر سره مخ دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې نصاب له پلي کېدو سره به د ټولنیزو چارو د کارکوونکو مسلکي ظرفیتونه لوړ او ځوانان به د ماشومانو د ستونزو اوارۍ ته لا متوجه کړي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې نصاب په جوړولو کې ورسره د نړۍ یو شمیر معتبر پوهنتونونو مرسته کړې ده.
اینا در قسمت اطفال آسیب پذیر معلولین در قسمت
دی وای دوی د هغو ماشومانو په برخه کې جزیان ورسیږي. همدارنګه د معلولینو د ښځو ځانګړو قوانینو د ستونزو د حل د پریکړو د روزنیزو مرکزونو د چارو او داسې نورو برخو کې چې ټولنیزې چارې ترسره کوي روزل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د هیواد څلور دیرشو ولایتونو ته هر کال د ټولنیزو چارو درې سوه څلوېښت مسلکي کادرونه په کار دي. ښاغلي محمد وویل هغه کادرونه چې په راتلونکي کې د ماشومانو د ښوونې په چارو بوختېږي دا وزارت یې په دندو ګماري. د لوړو زده کړو وزارت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت هڅې ستایي او ژمنه کوي چې د دې نصاب په پلي کولو کې به لازمې مرستې وکړي. د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال عثمان بابوري وایي
انشاءالله به ایجاد فاکولته و یا برنامه فوق لسانس ازي
دی وایي انشاءالله یا به ورته پوهنځی جوړوو او یا به ورته له لسانس نه پورته تعلیمي پروګرام جوړ کړو. البته د وزارت د مربوطې کمیټې له کتنې او غور وروسته چارواکو وویل نوی تعلیمي نصاب د یونیسف د ادارې په مالي مرسته ترتیب شوی دی.
په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو یوه ټولنه وایي چې د روغتیا سکتور ته د سیمې د هیوادونو لخوا امنیتي ګواښونه موجود دي. دوی وروسته له هغې د خصوصي روغتونونو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې تېر اونۍ په کابل کې پر یوه خصوصي روغتون څو تنو وسلوالو برید وکړ. د خصوصي روغتونونو د ټولنې مسؤلین وایي چې د افغانستان خصوصي روغتونونو ته د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا د ستونزو د جوړولو هدف دا دی چې دغو هیوادونو ته له افغانستان څخه د ناروغانو روانه لړۍ بنده نه سي. دوی وایي چې اوسمهال له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د ناروغانو په تګ کې 80% کموالی راغلی دی. په دې اړه په مکړی له کابل د زکی غیاسی نذیر رپورټ ته.
د افغانستان د خصوصي روغتونونو ټولنې وروسته له هغې د خصوصي روغتونونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بلاسم په نوم په یوه خصوصي روغتون برید وشو. د دې ټولنې مشر ډاکټر امین الله توخي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې برید کې دوه کسه وسلوال ووژل شول او درې نور وتښتېدل. نوموړی وایي د دغو برید کوونکو هدف که څه هم دوی ته روښانه نه دی، خو وایي چې د دوی په اند دا ګواښونه د سیمې هیوادونو لخوا ورته متوجه دي. ښاغلی توخي ادعا وکړه چې پاکستان، ایران او هند هڅه کوي په دې توګه په افغانستان کې د روغتیایي چارو مخه ونیسي تر څو په دغو هیوادونو کې افغانان خپلې درملنې ته دوام ورکړي.
دوی دا کوشش کوي که چیرې په افغانستان کې دا زمینه مساعده سي چې دلته د طبابت نوې ټکنالوژي راوړل کېږي، د مریضانو مشکل دلته حل کېږي، بیا خو دوی همسایه هیوادونو ته نه ځي. وخت نشي نه ولاړه د دوی پر سکتور صحت باندې منفي تاثیر اچي. موږ پر پاکستان، پر پاکستان، هندوستان، ایران پر دوه باندې سل په سل کښه. دوی نه غواړي په افغانستان کې نه د تعلیم و تربیه سکتور واده وکړي، نه د صحي سکتور واده وکړي، او نه عمراني او ساختماني او بسازي سکتور واده وکړي.
د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې رئیس د خپلې ادعا په اړه اضافي جزئیات او شواهد وړاندې نه کړل چې وایي ایران، پاکستان او هند په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو د پرمختګ مخه نیسي. د هغه هیوادونه دي چې د راپورونو له مخې په هیواد کې لازم اسانتیاو د نشټوالي له امله هر ورځ یو شمېر افغانان د درملنې لپاره ورځي. د خصوصي روغتونونو د ټولنې مسؤلینو له دولت نه وغوښتل چې د بلاسم او تر هغې مخکې د پیرزاد په نوم په یوه بل خصوصي روغتون د برید د عاملینو او عواملو په اړه څېړنې وکړي. بلخوا د کابل امنیتي مسؤلین د دوی اداره دوي چې ګڼې په دې بریدونو کې د سیمې هیوادونه ښکیل وو. د کابل د امنیه قمندانې مسؤلین وایي چې دوی پر بلاسم روغتون باندې درې وسلوال برید کوونکي نیولي او دا کسانو مخکې هم په جنایي جرمونو کې لاس درلود. د دې قمندانې مرستیال جنرال داود امین په روغتونونو باندې په برید کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو لاس درلودل رد کړل.
چپخانه باندې چې کوم برید شو د دغې ویلګردانو او هغه سابقه جرندېشه خلک وو، داسې کوم سازمان یافته هغه شکل نشته. د دو کې داسې فکر نه کوم چې دغه موضوع وي یو سیاسي اړخ ولري، خو یو جنایي اړخ یې قرار نیول شوي دي. د ما د خپل غم سره دا به لرې دوی حقیقت نه وي چې اوس خارجي ملکونه لکه ایران، هندوستان او پاکستان راشي دلته په شپخانه باندې برید کوي.
د کابل امنیه قمانداني وایي چې دوی هڅه کوي په ټول کابل ښار په ځانګړي توګه د روغتونونو امنیت تامین کړي. د خصوصي روغتونونو ټولنه وایي چې دا مهال په ټول هیواد کې څه کم 200 خصوصي روغتونونه دي، خو په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د لازمو طبي وسایلو نشتوالی، د درملو ناسم کیفیت او ځینې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغانان د درملنې لپاره بهرنیو په ځانګړې توګه هند او پاکستان ته ولاړ شي.
ستاسو له پیغامونو نه
میلا د کندهار څخه خبر کوم. موږ د کندهار په شپخانه کې زنانه ډاکټرانو نسته، موږ نارینه ډاکټرانو ته ورسو، موږ سمه تداوی نه کېږي. د وزارت صحیح امر څخه خواهش کوم چې موږ ته زنانه ډاکټرانې راوستي.
د ازادي رادیو د یوې اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدئ. ازادي رادیو هر ورځ د سار له د ماشم تر بجو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او اسداباد کې د اف ام پر 0.15 صفه صفه واځي ووري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغانستان د تکواندو په لیګ سیالیو کې ځینې لوبغاړي له تخنیکي ستونزو او ناسمو فیصلو شکایت کوي. د افغانستان د تکواندو سیالی چې همدا جمعه یې تر ټولو ستر یا دریم دور وسو پکې شاوخوا 200 لوبغاړو برخه واخیسته، خو ډیری لوبغاړو د برقي وسایلو نشټوالی د ناسمو ارزونو اصلي علت وباله. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستنګزی برابر کړی رپورت ته.
د تکواندو د لوبغاړي لدې عمله شکایت کوي چې د الکترونیکي هوګو یا برقي واسکټ نشټوالی د دوی د امتیازونو د نه ثبتېدو لامل شوی او دورانو هم په ځینو حالاتو کې په خپلې خوښې سره کار کړی دی.
څنګه یو تن د تکواندو ورشکاران څخه یې موږ ډېر مشکلات درلودل په دې مسابقاتو کې، او بخصوص جزګردونه وو چې الکترونیکي جزګردونه موږ درلودل او ښه دوران موږ درلودل چې د مسابقې په ښه طریق سره مخکې ویشي.
زما نوم محمد منصور کلو ده. سره مې راکړی د ګروپ په سره کې یو ځل چې موږ د هغه خپل څه ده نو موږ له تر کتا الکترونیکي
د تکواندو د فدراسیون د لوبو تر سره کوونکی محمد سلیمان نایمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د برقي وسایلو د نشټوالي ستونزه ومنله او په نږدې راتلونکي کې د پوره کېدو ژمنه وکړه. ښاغلي نایمی د دورانو په برخه کې که څه هم ځینې سهوي تېروتنې ومنلې، خو تر ډېرې د هغوی د ناسمو پرېکړو په اړه د لوبغاړو شکایتونه بې ځایه وبلل.
نستره په دې کې موږ څه کمپټاپ یو وسایل درلودل. دوی ما خبره چې دوی وایي حق تلفي شو، زه فکر کوم چې هیڅ داور به د هیڅ بازیکن په باره کې
د ښاغلي نایمی په خبره د تکواندو لیګ سیالۍ د هغو تکړه لوبغاړو د پنه ښه کولو لپاره ترسره کیږي چې په ځینو ملي لوبو کې د چانس له مخې لوبې بایللي، خو د وړتیا د ښودلو لپاره یو بله موقع هم ورکول کیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د احمد شاه په نامه اوریدونکو له میدان وردګ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، په سید آباد او نورو ولسوالیو کې ناامني زیاته سوې ده او زیات زده کوونکي په ډاډه زړه د پخوا په څیر ښوونځیو ته نسي تللی. اوریدونکو له امنیتي ځواکونو څخه هیله کړې چې دغلته د امن د ټینګولو لپاره لازم تدابیر ونیسي. رؤوف له غزني څخه لیکلي، په قرباغ ولسوالۍ کې د ناامنیو له کبله ښوونځي تړلي دي او دولت یې د بیا پرانیستلو لپاره خاص پروګرام نه لري. شاهد له کابل څخه لیکلي دي چې په زیاتو سیمو کې خصوصي ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. هیله ده دولت د دغو شبکو د کار د پراختیا لپاره ځینې پروګرامونه عملي کړي. دا و اوسنۍ خبری مجله تاسو کولی سئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوسنۍ خبری مجله دغلته پای ته رسیږي. ورستۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له ملیحه احروی څخه اوري چې دغه شیبه ستودیو ته راغله. مهرباني.
تشکر.